طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمي خبرونې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشئ. یو ځل بیا ستاسو لپاره دغه درسي خبرونه در پیل شو. خبرونه باندې زه پوهان آرین پیل کوم. قدمونو زده کوونکو راځي کتابونه راواخلئ او د کتاب نه دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په تیره خپرونه کې په نهه دیرشمه صفحه کې پر لومړنیو شپږو اصطلاحاتو خبرې وشوې. لومړی د هغې اپیسټاکسیز وپیژندل شو، ورپسې اوټایټیس، او له هغې وروسته هیموراج وپیژندل شو. سټوماټایټس مو وښودل چې د خولې التهاب ته ویل کیږي. ڈرماٹائٹس د پوستکی التهاب ته ویل کیږي او السر زخم ته ویل کیږي. یادونه به وکړو چې د طبي اصطلاحاتو په کلمو کې کچیرې په وروستۍ برخه کې آی ټی آی ایس توري راغلي وو، نو دا به د یوې برخې التهاب وي. لکه سټوما خولې ته وایي، وروسته آیټس یعنی آی ټی آی ایس ورپسې راغلی دی سټوماټایټس. نو په د وروستۍ کې د آی ټی آی ایس توري دا د یوه التهاب ښودنه موږ ته کوي، لکه هیپاټایټس. هیپاټ دلته د ین لپاره استعمالیږي. آیټس التهاب یعنی د ین التهاب چې زیړی هم ورته وایي. ورپسې مو السر هم وښود، زخم ته وایي. دغه شپږو کلمو باندې مو خبرې کړې دي. راځئ په نوي درس باندې پیل کوو. نهه دیرشمه صفحه کې لاندېنی کتار کې تر ټولو ښي طرف ته انځور او د هغې لاندې کلمه وګورئ، ټیټنس. ټیټنس تیتانوس ته وایي. ټیټنس تیتانوس. مستقیما د تیتانوس په هکله یو څو خبرې کوو. تاسې دغه انځور ته ګورئ. دغه ناروغ چې په پښو او سر یا غاړه باندې پروت ته یوازې دا د تیتانوس ناروغي لري. کله چې د تیتانوس باکتریا بدن ته داخله شي، نو په بدن کې ټول عضلات د تقلص سبب کیږي، یعنی دوی تقلص رامنځته کوي. تقلص په دې معنی چې دوی کش کیږي، او دومره سخت کش کیږي چې د انسان ټول شکل ورسره تغییر کوي. لکه په دې انځور کې تاسې دغه ناروغ ګورئ چې د تیتانوس ناروغي لري او دای هموار نشي څملستلی. معنی دا چې د بدن عضلات کش کیږي، خصوصا دلته د ملا عضلات کش شوي دي، د ورنونو عضلات کش شوي دي، او شکل دغه ډول قوس مانند شکل اخلي. ناروغ کوم ډول شکل اخلي؟ لکه یو قوس. دغه انځور د تیتانوس یو ډیر سیویر حالت دی. معنا دا چې کچیرې تیتانوس ډیر خطرناک حالت ته ورسیږي، نو دا ډول حالت یا دغه ډول تغییرات په بدن کې راځي. نور کیدای شي یو نفر ناروغ وي د تیتانوس په ناروغۍ اخته وي خو دومره جدي ستونزه ونه لري. د تیتنس په کلمه پوه شوی تیتانوس ته وایي د تیتنس تیتانی په نوم یا کلاستریډیم تیتانی په نوم باکتریاوې دي په خاورو کې پیدا کیږي. کله چې یو څوک په زخمونو باندې خاورې اچوي ډیر امکان شته چې دغه باکتریاوې د خاورو په واسطه زخم ته انتقال شي او د زخم له لارې په وینه کې ځای خپل کړي او په بدن کې ناروغي رامنځته کړي. نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو لپاره یو میسیج دا دی چې هیڅکله زخمونه د خاورو سره ما مخ کوئ. د تیتانوس لپاره واکسین هم شته چې خدای ما کړه هغه کسان چې د خاورو سره یې زخمونه مخ شي دوی په دې ناروغۍ باندې اخته نه شي، نو دوی ته بیا د تیتانوس واکسین ورکول کیږي. ورپسې چلای ټیسټ دی. چلای ټیسټ د شونډو التهاب ته وایي. التهاب ککړتیا ته وایي. ککړتیا په څه معنا؟ یعنی د بدن یوه برخه د باکتریاو، فنګسونو، پارازیټونو یا په ټوله کې د میکروبونو په واسطه ککړیږي. هلته سوروالی پیدا کیږي، څه نه څه پړسوب پیدا کیږي، زوې پیدا کیږي. یو د هغو څخه شونډې هم دي چې ډیری وخت دغه ستونزه پکې رامنځته کیږي چې دې ته چلایټس وایي. د شونډو التهاب ډیر علتونه لري. فنګسونه هم د دې سبب کیدای شي. ځینې وخت د وچا شونډې سرې کیږي، سوژس پیدا کوي یعنی سوځي او خارښت پیدا کوي. د هغې علت دا وي چې تر ډیره پورې په دغه کس باندې کوم درمل بد تاثیر کړی وي یا کومه غذا یې په لومړي ځل خوړلې وي هغې ورباندې بد تاثیر کړی وي. فرضاً زه یو خپل مثال ورکوم. زه چې کله د کوټری میسازول بنم ټابلیټ یا ګولۍ استعمال کړم زما شونډې خرابیږي او حساسیت رامنځته کیږي. په لنډ ډول به ووایم، ځینې کسان د نورو درملو سره حساسیت ښکاره کوي، ځینې کسان د ډوډۍ یا د بیلابیلو خوراکونو سره حساسیت لري او د حساسیت دغه نښه په شونډو باندې راڅرګنده شي. شونډې وځي، خارښ کوي. نو چلایټس د شونډو التهاب ته وایي. ورپسې ګلینډ غدې ته وایي. ګلینډ غده، ګورئ غدې کلمه به تاسې تر ډیره پورې اورئ او اورېدلې به مو وي. غده حجری دی، د حجرو یوه مجموعه ده. یوه قتله یې رامنځته کړې لکه د غوښې یوه ټوټه. دوی مواد افرازوي. که د اوښکې غدې وي اوښکې افرازوي، که د لاړې غدې وي لاړې جوړوي، که پنکراس غده وه هغه به بیل مواد جوړوي، هورمونونه او تر څنګ یې انزایمونه جوړوي. په دې انځور کې تاسو ته ګلینډ ښودل شوی دی، خو کومې غدې یا کوم ګلینډس د لاړې غدې. تاسې دغه انځور څه نه څه سترګو ته نږدې کړئ. یو کس دی، مخ یې ښي طرف ته اړولی او د دې کس د مخ ښایي لوری موږ ته ښکاري، کوم چې د ښې زده کړې په خاطر دغه ښای طرف یې قطع شوی دی تر څو د خولې او مخ دخیل موږ ښه ووینو. د دې کس په لاندینۍ برخه کې د ژبې لاندې یوه غده ده چې ژیړ شکل لري او مخ ته ورته لیکل شوي دي سبلینګول ګلینډ. ګورئ سبلینګول ګلینډ د ژبې لاندې غدې دي، دا لاړې جوړوي. په خوله کې چې لاړې جوړیږي د ژبې لاندې هم غدې شته دي. که چیرې تاسې خوله وازه کړئ ژبه پور تکړی آینه ته ودرېږي د ژبه لاندې خپل لاړې راوځي. د دې علت دا ده چې د ژبه لاندې و غوډشته چې هغې ته سب لینګول ګلینډ وایي. مهمه نه ده چې دغه نوم تاسې ضرور زده کړئ، خو باید پوه وای چې غدې په بدن کې شته چې د لاړو لپاره د ژبې لاندې هم شته. د دې تر څنګ لږ چپ طرف او لاندې د دې ژامې د هډوکي سره نږدې سب منډیبولر ګلینډ هم شته دي. سب منډیبولر ګلینډ د دې ژامې هډوکي لاندې جس کیږي. دغه چین یا زانه چې تاسو ګورئ د دې یوې او بلې خواته چې لاړ شئ دلته لاندې جس کیدای شي. دته سب منډیبولر ګلینډ وایي چې په انځور کې تاسو وینئ ژیړ شکل یې درته ورکړی. دا د لاړې یوه بله غټه غوده ده. دریم ډول غټه غوده یې د غوږ مخې ته ده چې هغې ته پاروټایډ یا پاروټیډ ګلینډ وایي. ځینې ورته پاروټایډ وایي، ځینې ورته پاروټیډ ګلینډ وایي. د غوږ مخې ته برخه کې غوده تاسو ګورئ ژیړ شکل یې ورکړی دی. نو د لاړې غدې درې ډوله لري یا درې غټې غدې دي چې یو سب لینګول دي، بل سب منډیبولر دي او بل پاروټیډ ګلینډ دي. او دا یوه یوه نه ده بلکې دوه دوه دي. په ښې خوا کې هم پاروټیډ ګلینډ شته، د چپ غوږ مخې ته هم پاروټیډ ګلینډ شته. د غومبرې په برخه کې د ژبې لاندې پیوې او بلې خوا کې دوه غدې شته او تا د ژامې یا د لاندنۍ ژامې د هډوکي لاندې هم دوه غدې شته. دې ته ګلینډ وایي یا غوده ورته وایي. خو کومې غدې دي؟ دا سلیوري ګلینډ دي. ښه، راځئ قدرمنو زده کوونکو بلې صافې ته، څلوېښتمه صافه. پر سر لیکل شوي دي طبي لغتونه، میډیکل ورډز. لومړی انځور ګورئ. د انځور لاندې لیکل شوي ګاسټریک السر، د معدې زخم. پانزور کې میدا وینئ، سور رنگ یې ورکړی او د معدې په منځنۍ برخه کې توره شوې برخه چې د یوې غټې نقطې په ډول ښکاري، دا موږ ته یو زخم ښایي چې دې ته ګاسټریک السر وایي. ګاسټر معدې ته وایي. ګاسټریک السر د معدې زخم. په کوېسچن بانک کې پوښتنه لیکل شوې ده چې د معدې زخم لپاره کومه کلمه کارول کیږي. هلته یو جز لیکل شوی دی چې السر د ګاسټریک کلمه اصلا ترې پاتې شوې ده. نور همدغه ګاسټریک السر دی. نور په ټوله کې باید زده کړئ چې هغه زخمونه چې په معده کې رامنځته کیږي، هغه زخمونه چې په خوله کې رامنځته کیږي او هغه زخمونه چې په کولمو کې رامنځته کیږي، دې ته السر کلمه استعمالیږي. نور که د ګاسټریک کلمه استعمال کړئ یا یې نه کړئ استعمال، د معدې د زخم لپاره د السر کلمه استعمالیدلی شي. ګاسټریک السر د معدې زخم ته وایي. د دې علتونه بیخي زیات دي. ډیر تشویش کول هم د معدې دغه زخمونه پیدا کوي. او په راتلونکي کتاب کې د معدې د زخمونو په هکله او د دې تداوی په هکله خبرې لرو. ورپسې بون فراکچر. بون فراکچر لیکل شوی دی. د هډوکي ماتېدلو ته وایي. انځور ته ګورئ. په انځور کې تاسې د څنګلو بند ګورئ یا ایلبو جاینټ ګورئ. د څنګلو بند کې د لیچې یا د مړوند نه پورته برخې یو هډوکی مات شوی دی چې اصلا دغه هډوکی د اولنا په نوم یادیږي. دغه ماتېدنه ته فراکچر وایي یا د هډوکي ماتېدنه ته فراکچر وایي. بون فراکچر د هډوکي ماتېدل. اوس که په یوه اکسرا کې لیکل شوي وو چې بون فراکچر یا په یوه معاینه کې لیکل شوي وو چې بون فراکچر، نو تاسو باید پوه شئ چې د هډوکي ماتې دل شته دي. ورپسې چپ اړخته یو بل انځور سږي وینئ، د چپ سږي په منځنۍ برخه کې یوه غوټه وینئ چې په سور رنګ سره درته ښودل شوې ده، کینسر. د سږي کینسر په دې انځور کې تاسو ګورئ چې واضح درته ښودل شوی ده. خدای تعالی د ټول انسانان له دغه بدمرغه ناروغۍ څخه وساتي. کینسر ډیره یوه وژونکي او خطرناکه ناروغي ده چې د نامعلومو دلایلو له امله ډیری وخت په بدن کې رامنځته کیږي. دغه کینسر کیدای شي په کولمو کې رامنځته شي، کیدای شي په سږو کې رامنځته شي، په دماغو کې رامنځته شي، او یا هم په معده کې رامنځته شي. ډیری وخت کینسرونه په کولمو، معده، ترڅنګ یې سږو، ینه او دماغو کې ډیر رامنځته کیږي. کینسر کینسر ته وایي. د کینسر په اړه یوه دوه خبرې کوم. موږ وایو د بدن حجرات یو عمر لري، هغه وخت چې پوره کې یوه حجره یا زړه حجره په دوو نورو حجرو ویشل کیږي تر څو نوي حجرې جوړې شي. بیا هغه نوي حجرې وخت تیروي تیروي، کله چې زړیږي هغه بیا په دوو حجرو ویشل کیږي، یعنی لونه حجرې جوړوي. ځینې وخت دغه ویشل چې یوه حجره په دوو حجرو ویشل کیږي، دغه ویشنه خرابه شي، په دې کې ګډوډي رامنځته شي. یوه حجره هغه کوم وخت چې لري د هغې نه په ژر ژر وخت کې یا په کم کم وخت کې په څو حجرو بدلیږي. نو ځکه وایو کینسر د حجراتو نه کنټرول کیدونکی ویش دی، د کنټرول څخه وتلی ویش دی. حجرې زر زر په نورو حجرو بدلیږي. اصلا کینسر د حجرو زیاتوالی دی په یوه ساحه کې. نو د کینسر په اړه مکمل مکمل کتابونه نور لیکل کیږي، خو اوس په ډیرو کم هیوادونو کې د کینسر لومړنۍ پیښې چې په لومړنیو وختونو کې تشخیص شي د هغې تداوی کیږي. راځئ څلورم نمبر، ګم وری ته وایي. هغه ځایونه چې غاښونه پکې دننه شوي وي، ځینې وخت د وری په برخه کې هم التهاب رامنځته کیږي چې هغې ته جینجیوایټس وایي. وری پړسیدلی وي، دردناکې وي. په یاد ولرئ، که مو چیرې وری دردناکې وي، پړسیدلی وي، نو دوه کارونه به کوئ. یو به تاسې د فلاجیل په نوم درمل خورئ چې په بازارونو کې پیدا کیږي. د فلاجیل ګولۍ واخلئ، د هغې په استعمال سره ډیر په چټکۍ سره د وری هغه باکټریاوې له منځه ځي. او دویم، تاسې باید ویټامین سی لرونکي خوراکونه او یا هم ویټامین سی لرونکي درمل استعمال کړئ، ځکه د وریو په جوړولو کې ویټامین سی ډیر رول لري. ورپسې انځور کې سکل لیکل شوی دی، کوپړۍ ته وایي. دغه شکل چې تاسې ګورئ دې ته سکل وایي، یا جمجمه هم ورته وایي. بیا به موږ د دې ټولو هډوکو نمونه هم وایو. تقریبا 22 هډوکي لري. د سر د کاسې هډوکي لکه فرنټل بون به زده کړئ، پارایټالس بون، اکسیپیټال بون، سپینایډ بون، اتمایډ بون، ټیمفورال بونز دا به زده کړئ. ترڅنګ د مخ هډوکي نمونه، د مخ هډوکي لکه فیشل بونز کې مختلف هډوکي راځي، منډیبل، مکزیلری بونز، ترڅنګ زایګومیټیک بونز، نیزل بونز او دغسې نور. د دې ټولو هډوکو زده کړه مو انشاءالله په ماده، او دغه هډوکي ډیر په اسانۍ سره تاسو راسره زده کولای شئ. راتلونکي کتاب کې به څلور شپېته هډوکي تاسو ان شاء الله راسره وپیژنئ، ورپسې کتاب کې به بیا نور هډوکي هم وپیژنئ او په دې حساب به د بدن ټول هډوکي زده کړئ. درنو زده کوونکو، ورپسې انځور لیکل شوی دی مال نیوټریشن. مال نیوټریشن سوی تغذیه، مال نیوټریشن سوی تغذیه، سوی تغذیه انځور ته ګورئ. دغه کس په مال نیوټریشن باندې اخته دی، غذا ورته سمه نه ده رسېدلې، یا دغسې غذا ورکړل شوې ده چې هغه په کافي اندازه ټول مواد نه لري، نو به یو کس یا په یوه کس کې دغه ډول ناروغي رامنځته کیږي چې هډوکي کمزوري وي، عضلات یې کمزوري وي. دې ته سوی تغذی یا مال نیوټریشن وایي. معمولا دغه ستونزه د پروټینی خوراکونو د کموالي له امله رامنځته کیږي، کوم چې پروټین لري. پروټین په مختلفو موادو کې پیدا کیږي، په لوبیا، غوښه، کچالو، تر څنګ یې په غنمو کې په دې کې پروټین پیدا کیږي. نو د دې خوراکونو کموالی د دې ډول ستونزې سبب کیږي. خصوصا په هګۍ او شیدو کې هم زیات پروټین شته دی. نو د مالنیوټریشن کلمه هم در سره خپلو حافظو ته وسپارئ. سوی تغذیه ته وایي، یعنی د خراب غذا له امله د یوه کس بدن بدلور ته ځي او کس په سوی تغذیه یا سوی تغذیه باندې اخته کیږي. بیا وایي چې دغه کس مالنیوټریشن لري یا مالنیوټریشن دی. مال خراب ته وایي مال کلمه، او نیوټریشن غذا ته وایي، یعنی خراب غذا یا تغذیه. راځي په لاندینی قطار کې یوه بله کلمه چې ډیره مهمه ده، هغه تورنیکیټ دی. تورنیکیټ لاندې تلفظ او معنا دواړه دي. تورنیکیټ خپله تورنیکیټ ته وایي. څه ډول چې د پښتو نوم ورته لیکل شوی دی همدا ډول تلفظ کیږي هم. تورنیکیټ، تورنیکیټ څه ته وایي؟ تاسې انځور ته وګورئ، په انځور کې ښه پوهیږئ. د دې کس په مړوان باندې د یوې پټۍ یا بند په ډول یو څه راتاو شوي دي، دې ته تورنیکیټ وایي. معمولا دا په یوه ساحه باندې فشار واردوي او د وینې د بندولو سبب کیږي. فرض د مټ په برخه باندې فشار راځي او لاندې برخې ته یا د لاس نورو برخو ته وینه بندوي. دا راسره په دې کې مرسته کوي چې موږ رګونه واضح ووینو او بدن ته د ستن وهلو په وخت کې استعمالیږي. او یو بل استعمال چې باید زه یې وښیم، هغه دا چې هغه وخت چې د لاس عملیات کیږي او یا هم لاس سخت زخمی شوی وي یا پښه زخمی شوی وي، نو کولی شئ تورنیکیټ ورته ورواچوئ او هغه ساحې ته وینه قطع کړئ. فرضاً د لاس په برخه کې وینه بهیدنه لرئ، کولی شئ د مټ په برخه کې تورنیکیټ کلک وتړئ تر څو د لاس وینه بهیدنه ودرېږي. بیا به موږ په لومړنیو مرستو کې ووایو چې تاسې په اطرافو کې د وینې بهیدنې د کنټرول لپاره، یعنی د پښو او لاسونو د وینې بهیدنې د کنټرول لپاره تورنیکیټ استفاده کړئ، چې د زخمی ساحې څخه لږ مخکې اچول کیږي. فرضاً لاس مو زخمی دی یا مو مړون کې وینه شته ده، وینه بهیږي، تاسې د مټ په برخه کې واچوئ، نو د مړون څخه د وینې بهیدل کنټرولیږي. که تورنیکیټ په کور کې نه لرئ، د یوې رسۍ په وسیطه هم کولی شئ یو تورنیکیټ جوړ کړئ، یا د یوې رسۍ په وسیطه کلکه یوه عضوه یا یو غړی وتړئ تر څو وینه بهیدنه کنټرول کړئ. ورپسې سپیګمو مانومیټر، دغه اوږده کلمه چې تقریبا تر شپاړسو پورې توري یا حروف لري د سپیګمو مانومیټر دا. سپیګمو مانومیټر د فشار آله ته وای. انزور ته وګوره، دغه آله د سپیګمو مانومیټر دا یا د فشار آله، او یو هغه دا چې غوږونو ته اچول کیږي، هغه ته بیا ستتسکوپ وایي. ستتسکوپ یوه بله آله ده چې هغه بیا په راتلونکو درسونو کې یا په 240 صفحه کې موږ وایو. دغه سپیګمو مانومیټر د فشار آلې ته وایي. په ما پسې تلفظ وکړئ، سپیګمو مانومیټر. په څپوی ویشای، په یو ور ور باندې مه راځئ. سپیګمو مانومیټر د فشار آله، او وروستۍ کلمه د جوینټ کلمه ده چې بند یا مفصل ته وایي. دغه انځور کې تاسې د ټوټکۍ یا ګونډې بند ګورئ. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس په حاضري واخلو. 2/3 درسي خپرونه ده. د 2/3 خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری ټاکل شوی دی. تاسې 2/3 شماره پیدا کړئ، د ای توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرامو په خدای سپارم. علام مل شاه.
طبی زده کړی.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خوانیز پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.